دا تعلیم القرآن راډیو درنو او قدرمنو اوریدونکو او د خلاصون لاري قدرمنو مینوالو په ډیر بخښنه سره باید ووایم چې د خلاصون لاري په نننۍ خبرونه کې ستاسو پښتنې یوازې زموږ سره په لیکلي ډول پاتې دي او د تخنیکي ستونزې په وجه ستاسو اواز سره ثبت شوی نه دي. محترم مفتي صاحب رحمت الله پښتنه کړې ده و یو سړي خپلې ښځې ته وویل چې ته پر ده باندې تر قیامته پورې طلاق یې. دغه طلاق ترجعي دی، مغلظ دی او که بیان دی؟
د دغه پښتنې په جواب کې باید وایم چې یو سړی که خپلې ښځې ته ووایي چې ته تر قیامته پورې طلاق یې، دې ته ورته جزیه مبسوط د سرخسي په شپږم جل صفحه 142 کې رانقل کړې ده. وایي که چیرې یو سړی و ښځې ته ووایي چې ته تر ابده پورې طلاق یې، دا چې تر قیامته پورې طلاق یې دا معنی هم دا چې تر ابده پورې طلاق یې. زموږ عام خلک چې اصطلاح د ابد کاریي دا هغه لغوي ابد نه یي، دا ابد یعنې چې ټول عمر. نو د قیامته پورې طلاق یې او تر ابده پورې طلاق یې د دې دواړو یوه معنا ده. نو هلته دا حکم داسې ذکر کړی دی، وایي که چیرې یو سړی و خپلې ښځې ته وویل چې ته تر ابده پورې طلاق یې، هلته یو طلاق راځي، مغلظ نه دی. او که چیرې داسې ورته ویلي وه چې ته تر ابده پورې طلاق یې په هره ورځ کې، انت طالق ابدا فی کل یوم، داسې ورته ویلي وه، نو بیا په درو ورځو کې مغلظ ګرځېږي. نو دلته چې ده ورته ویلی دی چې ته تر قیامته پورې طلاق یې، دا هر ورځ ده په ځینه دی ورسره ویلی، نو دلته یو طلاق راځي، رجعي طلاق، مغلظ نه دی، یعنې دوه درې داسې طلاق نه دی. دغه جزیه را نقل کړې ده، مبسوط داسې لیکي: الا ترى انه لو قال انت طالق ابدا لم تطلق الا واحده بخلاف قوله في كل يوم. المبسوط لسرخسي جل شبجم صفحة 142، كذا في الهندية جل أول صفحة 350، بحر دريم جل صفحة 290. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله. محترم تساب غفار پنامو مورو پشتنا کرده وي ما پا يوزنگل كي دا كورون سخلير يو پسا پيدا كي کورت می بوتی پنځه میاشتې وروسته مړ سو. ما غوښتل چې دغه مړ سوی پسه په دشت کې چغالان ته واچوم، خو یو کس راڅخه وغوښتی او ما هم ورکی. نو په دغه موضوع کې خو به ما ته کوم مشکل نه یې.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې دغه پسه چې مردار سوی دی او تا څخه یو چا غوښتی دی، نو غالب ګمان دا دی چې ستا پوښتنه دا ده چې دغه سړی نو دا مردار پسه څه پکی، زما دغه ورکول جایز دی که جایز نه دی؟ نو مردار پسه د دې څخه نوره استفاده نسی کېدلی غیر د دې څخه چې یو څوک یې وړۍ واخلي او پوست یې واخلي. دغه پوست چې پوخ سوی نه یي، اووم پوست، د دې استعمال خو جایز نه دی. البته که چیرې دغه پوست واخلي پوخ یې کړي، پخېدلو څخه مطلب دا دی لکه هغه خلک چې پخوانی د غړکو یا ژی دپاره او یا داسې نورو شانو دپاره بې وچ کړي په ځینو موادو باندې، یا اوس هم دغه پوست په ځینو موادو باندې وچ کوي، بیا د هغه څخه ځینې شیان جوړوي. نو غالبه دا ده چې دغه ورور مسلمان چې ستاسو د مردار پسه غوښتی دی، نو د دغه وړیو او پوست دپاره به یې غوښتی. نو که چیرې ده دغه پسه غوښتی، دغه پوست یې ځینې وکاږي او بیا یې پوخ کړي، نو دا خو جایز کار دی. نو د یو جایز کار دپاره چې تا پسه ورکړی دی، پر دې کې څه شرعي ممانعت نشته. د یو مردار حیوان پوست پخول دا جایز دی چې بیا یې استفاده ځینې وسي. بدائع لیکي: ومنها الدباغ للجلود النجسه فالدباغ تطهير للجلود كلها الا جلد الانسان والخنزير كذا ذكره الكرخي. بدائع جل اول صفحه 15، مبسوط لسرخسي ولسم جل صفحه 255، تبين اول جل صفحه 25. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
حاجی نذیر احمد پوښتنه کړې ده، وایي کله چې د جمعې په ورځ بیان ته کښېنم او یا سهار تر جمعې ته کښېنم نو خوب راځي، که محترم مفتي صاحب د دغه خوب علاج راوسي او یا دا راته ووایي چې کوم آیاتونه زه تلاوتوم یا کومې دعاوې وایم چې دا خوب مې ورک سي؟
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې کله یو څوک عبادت ته کښېني، نو شیطان هڅه او کوشش کوي چې دغه کس یو ډول نه یو ډول د دې عبادت څخه ولاړ کړي. که بیان وي، د بیان څخه لیری کی او که ترجمه کیږي د ترجمې څخه لیری کی کوشش اداوی چې دغه کس د دین د بیان څخه مستفید نس. نو یو طریقه ادا ده چې خوب یو چاته ورولی. نو که چیرې ته کله ترجمې ته کښېنستلې او یا بیان ته کښېنستلې په شروع کې معوذتین ووایه په دې نیت چې الله ثواب هم درکړي او د شیطان د شر دې هم وساتي. معوذتین څه دي؟ قل اعوذ برب الفلق دا سورت ووایه تر پایه. قل اعوذ برب الناس دا سورت ووایه تر پایه پورې. ان شاء الله الله عز وجل به دې د شیطان د وساویسو څخه وساتي او ان شاء الله بیا به دغه مشکل حل سي. والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب نثار احمد ضرور مپشتنه کړی ده و خلک وای چې کرکټ ګناه لري. نو کسړی وردی او د کرکټ جامه وانه غوندي نو هم د کرکټ کول ګناه لري او که څنګه؟
د دغه پښتنې په جواب کې باید وایم چې کرکټ هغه وخت ګناه لري چې پر غیر شرعي طریقه وي او که په کرکټ کې هغه شرعي طریقه برابره سي نو کرکټ کول ګناه نه لري. که یو سړی کرکټ کوي که یو سړی کرکټ ته کښېني چې پر هغه خپله شرعي طریقه وي شرعي ممانعت نسته ورباندې. اول دا چې څوک کرکټ کوي نیت به یې صحیح وي، مقصود به یې دا وي چې اصلاح د بدن ریاضت یا د بدن سموالی تر څو د کفارو په مقابل کې ښه وځلی شي او د مسلمانانو د مټو زور کفار وویني او دی په نورو عباداتو کې ښه غښتلی سي. دا خو یو ډول سپورټ دی، بیا لمونځ، حاج، جهاد دا ښه وکولی سي. په دې نیت به سپورټ کوي، په دې نیت به کرکټ کوي. کسه به یې نه جوړوي چې زه په دې پیسې ګټم یا نوم کوم، بلکې نیت به یې شي. او دوهم دا چې لکه مخکې چې مې وویل چې مقصود به یې نه جوړوي، دغه شرایط فقه اسلامي لیکلي دي، مقصد د عیش د ژوند به یې نه جوړوي، ځکه الله عز وجل مقصود د انسان عبادت ګرځولی دی چې لمونځ ورته پاتې او نور اعمال ورته پاتې. او همدا ډول د دې کرکټ په جریان کې به خپل عورت نه لڅي او داسې جامې به نه اغوندي چې هغه کپارو پوساق اغوندي د هغو سره تشبیه راځي. یو عامه جامه چې مشترک وي، عورت پکښې پټ وي، د کپارو پرې خاصه نه وي، پروا نه کوي. او په دغه کرکټ کې به درواغ نه وایي، خمار به نه ایږدي، شکنځل به نه کوي، جنګونه به نه سره کوي. ما اورېدلی دي ډېر کسان پر کرکټ خمار ایږدي، یو د بل شکنځل سره کوي، درواغ وایي، خادعه کوي، جنګونه سره کوي، لمونځ به نه ورباندې قضا کوي او روژه به نه ورته پرېږدي. نو لهذا که په دغه شرایطو سره وو نو خو کرکټ جایز دی. کرکټ چې جایز سو نو بیا څه ممانعت ورباندې نشته. دغه مسله رانقل کړې د الفقه الاسلامي و ادلته څلورم جلد صفحه 2668. السلام علیکم و رحمة الله و برکاته.
جزاکم الله محترم مفتی صاحب. بل ورور پوښتنه کړې ده، وایي څوک چې د سهار په لمانځه کې د امام سره په اخره ناسته کې ګډون وکړي او سنت ورڅخه پاته سي نو پس له جماعت او فرض څخه دغه سنت راګرځولای سي او کنه؟
د دغه پوښتنې په جواب کې باید وایم که چیرې د یو چا څخه د سهار سنت قصدن پاته سي یا د جماعت په وجه باندې پاته سي نو دغه سنت بیرته راګرځول نه غواړي. که څه هم امام محمد رحمه الله د دې قائل دی وایي تر زوال مخکې دې را وګرځي، او د امام ابو حنیفه رحمه الله او د امام ابو یوسف رحمه الله قول دادی د دې نظر او د دې پتوا داده چې دغه سنت بیرته را ګرځول نه غواړي. العنایه لیکي قال و اذا فاتته رقعه الفجر لا يقضيهما قبل طلوع الشمس لانه يبقي نفلا مطلقا وهو مكروه بعد الصبح ولا بعد ارتفاعها عند ابي حنيفه رحمه الله وابي يوسف. وقال محمد احب الي ان يقضيهما الى وقت الزوال. العنايه جلد 1 صفحه 255. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب. زموږ دور محمد اسماعیل پښتنه کړی ده، آیا په پراړه کې عشر شته؟ ځکه بعض علما وایي چې په پراړه کې عشر نشته، ولې چې مقصود بزرعه غنم دی پرور نه دی. خو ځینې علما بیا وایي چې نه، مقصود بزرعه پرور هم کېدای شي ځکه قیمت لري او عشر پکې شته. که محترم مفتي صاحب په دې اړه معلومات راکړي.
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید وایم چې په پراړه کې زکات نشته. البته که چیرې یو داس ځای وو یو داس مځکه و چې الته غنم مقصود نه و بلکې یوازې د پراړه لپاره د مځکه کرل سوی و یا د بوټو لپاره کرل سوی و یا د وښو لپاره کرل سوی و مقصود بل ذات تا شی ګڼل سوی و نو الته بیا زکات شته اوس په عام ډول خو چې خلک د مځکې کری هیڅوک داسې نه کوي چې د پراړه دپاره دې د مځکې کری بلکې مقصد یې غنم وي نو هغه پرول داسې بلتبا شی دی ورسره ردی موتار لیک الا فی ما لا یقصد به استغلال الارض نحو حطب وقصب فارسی وحشیش وتبن وصعف وصمغ وقطران وخطمی واشنان وشجر قطن وبازنجان الخ الدر المختار وحشی ابن عابدین دوهم جلد صفحه 228 هكذا هندیا جل اول صفحه 34 اتا بدایه جل دوم صفحه 52 بحر دوهم جل صفحه 228 احسن الفتاوى جل شبجم صفحه 344 والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته.
جزاكم الله محترم مفتی صاحب. ورور محمد پشتنه کړی دی وای د سهار او ماښام اسکار کوم دی؟
د دغه پشتنې په جواب کې باید وایم چې د سهار او د ماښام اسکار دا عبارت لدی څخه دی چې څوک د سهار د خوب راکشي کم اسکار وای او د کوره وزي کم ذکر بوای مشته داخليږي کم ذکر بوای جامع اغوندي کم ذکر به اوای خوراک په شروع کې به کم ذکر وای په پای کې به کم ذکر وای د اوبو چشلو پر مهال د خوب شروع کولو پر مهال او ماښام د بیدیدلو پر مهال دا ټول اذکار دا یو کوچنی کتاب دی د اشرفیه مدرسې د لوري څخه چاپ سوی دی اسلامي آداب دغه کتاب پیدا که او کیدای شي زموږ په مدرسه کې هم وي او هغه کتاب مکتبه اشرفیه کې هم سته اسلامي آداب دغه کتاب چې دی پیدا کی په دې کې د ژوندانه ټول آداب لیکلي دي خوراک څنګه وکړي چشاک څنګه وکړي جامې څنګه واغوندي د مشت آداب څه دي د قبرستان آداب څه دي د مجلس آداب څه دي د ناروغ د پښتنې آداب څه دي د همسایګانو سره څنګه سلوک د مور پلار سره څنګه سلوک د استاد سره څنګه سلوک دا ټول آداب د پیغمبر علی السلام څخه ثابت په دې کتاب کې شته دغه کتاب پیدا کړه مطالعه یې کړه ان شاء الله العزيز مطلوب بدلاست اراودلس والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب خورکی مپشتنه کړی دی وای زه خیاطی کوم د کوم چا کالی چې زه په مزدوري جوړوم د هغه کور او د هغو خلکو پیسې حرام ورور مې ماته وایي چې تاته هم دغه مزدوري کول حرام که په دې اړه محترم مفتي صاحب معلومات
د دغه پشتنې په جواب کې باید وایم چې یو سړی چې یو چاته کار ورکوي وای کالی را جوړ کړه یا بل کار یو داسې وي چې د ده پیسې تا ته معلوم وي چې سوچ پوچ د علي په څخه تر یا د یو څخه تر سلو تر زولو ټولې حرامې دي ستا یقین وي نو د داسې چا کار نه دی جایز چې د هغه مال ټول حرام وي او که چیرې داسې وي چې د ده ځینې پیسې حرامې وي ځینې حلالې وي مثلا یو سړی سودخوره دی سودونکی البته خپل یو جایداد هم لري باغ لري یا دکان لري دغه سم پیسې راځي نو په داسې صورت کې که چیرې د ده پیسې پاکې هم وي حرامې هم وي نو پر تا باندې یې پلټنه لازمه نه ده مزدوري ورسره جایز ده دغه د ده کالي ور جوړ او دا چې څوک شک قربانې کوي نو شک نه دی شه مؤمن پر مؤمن د خیر ګمان کوي مؤمن شان داري چې حرام مال به نه خوري او که ته شته اوازه اورېدلې پر دې اعتماد مه کوه فتاوای عثمانی په دریم جل صفحه 394 کې تفصیلی دا خبره را نقل کړې ده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
جزاکم الله محترم مفتی صاحب خورکی مو پوښتنه کړې ده وای ما د کال یو پسه نظر پر ځان منلی اوس زه کولی سم چې د پسه پر ځای پیسې ورکړم او یا دغه پیسې خپلو هغو قریبانو ته ورکړم چې غریبان وي؟
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې که څوک معاین پسه نظر کی چې دغه پسه به حلالوم نو دغه پسه په عوض کې بیا پیسې نه دي جایز هغه پسه به حلالوي او که چیرې داسې وه چې مطلق پسه یې یاد کړی و چې زه به پسه حلالوم په دغسې صورت کې بیا که دغه پیسې ورکړلې دا جایز دي فتاوای مفتی محمود په تم جلد صفحه 441 کې دغه مسله را نقل کړې ده او درج موتار دا عبارت یې را نقل کړې دي. وای ندر ان يتصدق بعشرة دراهم من الخبز فتصدق بغيره جاز ان ساوى العشرة الخ. د رد محتار دغه اولای ورکړې د دریم جلد صفحه 441. حاصل دا چې په یوس کې ته پیسې ورکولای سي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاکم الله. محترم مفتی صاحب یو ورور مې پوښتنه کړې ده، وایي زما پلار د نصاب مالک و، تقریبا 10 کاله زکات نه دی ورکړی او بیا پیسې ورڅخه ولاړې، اوس غریب دی او پیسې نه لري. زه چې اوس پیسې ورکړم او ورته ووایم چې په دغه پیسو باندې خپل زکات وباسه او دی یې زکات زما میرمنې ته ورکړي او هغه زما میرمن هم غریبه وي او ما هم ورته ویلي نه وي، نو دغه کار شرعا جایز دی او که نه؟
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې ته که پلار ته مفتې پیسې ورکړې او پلار بیا په زکات کې و خپلې مژور ته چې هغه غریبه وي پیسې ورکړي، دا جایز دی. په تاوای حقانیه په 4 جلد صفحه 63 کې را نقل کړي دي چې یو خسر کولی سي چې خپل مژور ته زکات ورکړي په دې شرط چې هغه مژور یې مستحق وي، یعنی د زکات حقدار وي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.
د تعلیم القرآن رادیو محترم اوریدونکو، زموږ د نن ورځې د خلاصون لارې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا چې زه سالم محمد اسلامل ستاسو قدرمن حضور ته حاضرېږم، تاسو پر لوی او لایزال رب سپارم. پاته وخت مو په خیر.